درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې هم څو خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا UNHCR له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې شپېته میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. UNHCR پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي، او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کېدو، د تشنابونو د جوړېدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېرې ضروري دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څانګې د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې 100 تنه وژل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لري او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سل توغندي دندارې ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نکړ، خو 22 هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 12 توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا بریدې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګره ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوړی چارواکی سالی الاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلي ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوي دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل، پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې 40 توغندي د میرون په لور ویشتل شوي دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه، او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له 3 میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري اژانس خبریالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح ښار بمباری کړه، او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکی په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلی دی چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوری په توپونو ویشتی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل شمالي کوریا ختی سمندري سرحد ته څیرمه د توپونو تر شپېته ډېرې ډزې کړې دي. تاسو زموږ شغل ازادي راډیو اوري. د روانې خبری مجلې په دوام کې بو واورې روټرز خبری آژانسوي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړی دي. په دې برید کې 12 افغانان هم وژل شوي دي. په دې موضوع د سیاسي چارو له یو شنیم کې سره خبری کوو.
زه فکر کوم چې د دې تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
ایران ته تللی افغان سنگارګری وایي هلته هم د کار اجازه نه لري. له پاکستانه راستانه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم وزګار دي. د افغان ښځو د یووالي او پیوستون غورځنګ وایي یوه غړې وژل شوې ده. د سپورت له دنیا مو خبرو، د افغانستان کرکټ بورډ د هند په وړاندې لوبډله اعلان کړې ده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ایران د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې د ایران د سپای پاسداران د قص ډلې د پخواني قماندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په شوې چاودنې کې 12 افغانان هم وشل شوي دي. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د کرمان ولایت د کډوالو د دفتر پر اساس په دغه برید کې د وشل شویو افغان کډوالو نمونه اعلان کړی دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال لیما سپیشل درکوي. مهرباني.
ډېره مننه څاروان صاحب. د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا خبر ورکړی چې په د دې هیواد په کرمان ښار کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 2:14 کې 12 افغان کډوال هم وژل شوي دي. د دې خبري آژانس د خبر له مخې په وژل شوو کې وو ښځې هم شامل دي. ایرنا خبري آژانس د کرمان ولایت د کډوالو د ادارې له قوله خبر ورکړی چې رضا نورزی، محمد قاسم احمدي، مریم تاجک، محمد متین احمدي، محمد تاجک، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غفوری، نعمت الله څکزی، لطیفه څکزی، معصومه څکزی، رازګل علیزی د دې پیښو قربانیان دي. خو د ایران اړوند ویبلی رسنۍ سحر په دغو 14 کې د وژل شویو افغان کډوالو شمیر 14 ښودلی دی. رازګل علیزی او د هغې دوه لوڼې معصومه څکزی او لطیفه څکزی د دغې پیښې په قربانیانو کې شامل دي. دغه کورنۍ له 15 کلونو راهیسې د ایران په کرمان ښار کې ژوند کاوه. د دې پیښې په ایران کې د یو شمیر افغان کډوالو اندېښنې هم را پرولې دي. د ایران په ایران کې یو تن افغان کډوال حفیظ الله نایبی ازادي راډیو ته وویل چې 15 کال وړاندې د نامنیو د زیاتېدو له امله له افغانستان څخه ایران ته کډوال شوی، خو اوس په دغه هیواد کې هم امنیت نشته. د تېرې چهارشنبه د ورځې په ماسپین په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین د لمانځنې په مراسمو کې چې ګڼ شمېر خلک راټول شوي وی وو، دوه خونړی چاودنی وشوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حافظ احمد ضیا تکل په دې اړه ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بی بیانې په خبرولو سره د ایران په کرمان ښار کې شوی چاودنې غندلې دي. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې په دغو 2:14 کې شاوخوا 90 کسان وژل شوي او 240 اتیا نور ټپیان شوي دي. خدا چې د ټپیانو په ډله کې افغان کډوال هم شامل دي کنه د دې جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې په ورځ ترسره شوې. د ایران دا په ایران کې د 1990 کال د اسلامي انقلاب رئیس تر ټولو خونړی بریدونه بلل کېږي. د ایران حکومت د پنځشنبه ورځ د دغه نړی په لامله ملي ماتم هم اعلان کړی وو. سارمان صاحب
ډیر مننه. لیما سپیشل یو د همدغو حملو په ارتباط روټرز خبري آژانس د دوو سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د آژانس ته سرچینو ویلي دي چې دا معلومات څرګندي او ورڅخه انکار نشي کېدی. دا په داسې حال کې چې یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان وایي چې دا ډول څرګندونې د دوو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د واټن د رامنځته کولو لپاره هڅې دي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره ورزو سنا کاکرته لدی وابري.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري آژانس له موضوع څخه د دوو برخو سرچینو په اوله لیکلي د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یا دا ژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري ژانس په راپور کې دا هم راغلي چې د سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. هم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبان حکومت ویان څه بیوله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت په ور ور ادا کړې چې د داعش ډله یې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د چهارشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي د ترکري پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
ډیره مننه کوروادن. د دې موضوع په اړه په جرمني کې د برلین پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر سره خبرې کوو. اتمر صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو به راپور اوریدلی وي چې رویټرز د امریکا د استخباراتي سرچینو په قول وایي چې د کرمان چاودنې داعش ډلې چې په افغانستان کې ډیره ده کړې دي، په دې ډله کې چې په افغانستان کې هم حمله کوي د افغانان هم آیا شامل دي او که ټول غړي بهرانيان دي؟
مننه سروان صاحب، تاسو ته لیدونکو ته سلام. نو نیکیلی ګوره، داعش یو افغاني پدیده نه ده، دا سیمه ایز ده او دا افراطي اسلامي ډلې دي لکه دغه نورو ډلو غوندې. د دوی پیدایښت په اصطلاح جوړ شوي په پاکستان کې دي. دا زمونږ او تاسو په مخ کې دوی هغه ډلې چې په پاکستان کې وې، دوی د داعش خراسان په نوم چې دا اصلا کاپي دي هغه عربي هیوادونو د داعش ځینه دی. دوی جوړ شول په دې کې یو تعداد د دې ترهګرو ډلو د مختلفو ډلو نه دوی راغلل او د طالبانو ځینې کسان هم چې هغوی ناراضه وو د طالبانو د تحریک نه دغه ډلې سره یو ځای شول. د دوی لومړني بریدونه د افغانستان په شرقي ولایتو باندې وو د جمهوریت په وخت کې، خو په هغه وخت کې د هغه وخت امنیتي ځواکونو تر یو حده پورې دغه وځپل. اوس نو داسې ویل کېږي خپله په افغانستان کې هم تقریبا دا 2.5 کاله کله چې بریدونه کېږي، د دې مسؤلیت خپله داعش ته خراسان ډله په غاړه اخلي. نو زما باور داسې دی چې دا یو منطقوي مشکل دی، ګډه باید دغه هیوادونو په دغه برخه کې کار وکړي تر څو چې دغه تهدید له منځه یوړل شي.
ډیره مننه اتمر صاحب. تاسو وایئ چې د داعش اکثره غړي بهرنیان دي. طالبان هم دا خبره کوي چې ګڼ شمېر تاجکستاني او پاکستاني داعشیان نیولي یا وژلي دي، او ایران هم وایي چې په د کرمان په حمله کوونکو کې یو تن د تاجکستان وګړی و. سوال دا دی چې ولې داعش چې په بیلابیلو هیوادونو کې حمله کوي او تاسو هم وایئ چې غړي بهرنیان دي، ولې افغانستان انتخاب کړی دی د خپل مرکز لپاره؟
خو افغانستان د دوی لپاره هغه د انګلیسانو خبره چې سیف هیون دی، یعنی حیات خلوت دی، دلته هر کار دوی کولی شي. یعنی بل دا خبره ده چې دلته نور ترهګر ډلې هم شته دي، هغوی سره دوی روابط لري او که په اصل کې تاسو وګورئ دغه تاجک چچین ازبک ایغور او نور ډلې کوم چې ترهګرې ډلې دا ټول په پاکستان کې پخوا نه موجود و. یعنې دا داسې ډلې نه دي چې نوی دوی راغلی یا افغانستان ته یا پاکستان کې، دوی د پخوا نه په دغه دېرش پنځه دېرش کلونو کې هلته موجود و او وخت نا وخت دوی بریدونه کول. نو اوس دوی ته دغه فرصت مساعد شوی چې دوی خور شي، تر یو حده پورې وسیع شي او د سیمې هیوادونه لکه ایران یا شاید هم منځنی آسیا دغه هیوادونه دوی وګواښي.
بله، آیا فکر کوئ چې د دوی حمله به په همدې شکل سره دوام وکړي او که فکر کوئ چې دا ډله د دې توان لري چې سیمې هم لاندې کړي؟ تر اوسه پورې ظاهرا دوی په افغانستان کې کومه داسې سیمه په کنټرول کې نه لري.
زه داسې فکر کوم چې د داعش ډلې تر شا لوی هیوادونه زبر ځواکونه لاس لري، دوی ته جزیې، دوی تمویلیې، دوی ته پیسې ورکوي. دغه پیسې او دغه امکانات چې دوی نه لري دومره بریدونه هم کولی نه شي. خو زه په دې باور نه یم چې مثلا دوی که واقعا د سیمې هیوادونه وغواړي دا به دومره لویې ننګونه نه وي، او که داسې په دې توګه دوی استفاده شي چې یو هیواد د بل هیواد د منافعو د ګټو پر ضد د دغه وسلې نه کار واخلي او دغه ډلې وکاروي، دا به په منطقه کې لوی یو سرخوږی جوړ کړي او د دې کنټرول او مهار یوازې د افغانانو د توان نه به پورته وي.
بله، ډیره زیاته مننه ښاغلی اسحاق اتمر، په جرمني کې د برلین پوهنتون استاد، چې له ازادي راډیو سره مو خبرې کولې.
دا ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي راډیو څلور ویشت ساعت.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په خبرګون کې ویلي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فائق پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي دود تر پښو لاندې شوی نه و. په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لورې یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه رعایت بولي نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل عابد سپوږمۍ اورو.
د طالبانو له لوري د دوی پر روایت د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د ځینو افغانو ښځو نیول او د دوی توقیف کول د غبرګونونو دوام ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې ښځو ته درناوی د افغانانو د کلتور، ارزښتونو او همداراز اسلام یوه برخه ده. نصیر احمد فائق پر خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان سره له دې چې ځانونه د اسلام پیروان بولی څنګه ځان ته دا اجازه ورکوي چې د ښځینه پولیسو په نشتون کې دوی پردی ښځې توقیف کړي. همداراز نوموړي لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو پر وړاندې او د ښځو درناوی او فرهنګ تر پښو لاندې نه و شوی. نوموړي لیکلي دي چې ادعا یې کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکري آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه لري. په همدې حال کې تیر جمهوری نظام د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر هم وایي چې د طالبانو دا کړنه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یو بل لړۍ ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې د بې حجابۍ په تور د کابل په ځینو سیمو کې نیولې دي. د مریم په نوم یو انجلۍ چې ویل کېږي دوه ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه او بیا وروسته د ضمانت په بدل کې نوموړي خوشی شوې ده. دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون زینو رسنیو تا ویلی دی چه زین خزه په کابل کې د دوی په وینا د بدحجابۍ په تور نیولې دي. همداراز د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او د یو شمېر اشخاصو له لوري په کلکه غندل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان تیره ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
ډیره مننه. له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار نشي موندلی. یو شمیر راستانه شویو دغو کډوالو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کار ورته نه پیدا کېږي. د دې موضوع تفصیل سنا کاکړ باندې کوي.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالات
زموږ معذرت ومنئ، تخنیکي تېروتنه وه. موضوع له پاکستان څخه د هغو کډوالو په اړه و چې له دغه هیواد څخه دوه میاشتې کېږي خپل هیواد ته راغلي دي خو کار او روزګار نشي موندلی. د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یوه راپور کې وویل چې په تورخم کې د کډوالو په پډغالي کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه 22,000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی خو تر اوسه پرې دندې دغو کسانو ته موندلې نه دي، اما کوشش کوي چې دندې ومومي. خو دا کډوال چې اکثر تش لاس له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي دي امکانات نه لري چې نور ژوند وکړي، اولادونه ته او خپلو بچانو ته ډوډۍ پیدا کړي، دوی د کار غوښتنه کوي. د دې موضوع په اړه د سنا کاکړ راپور چمتو دی، سره اوري.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې
بیا هم تخنیکی تیروتنه و. خیر له لنډې خبرتیا وروسته به بیرته له تاسو سره یو ځای شو او په دې اړه به راپور ګوندې چمتو وي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ترڅو چې د سنا کاکړ راپور چمتو کیږي ولاړ بشو جاپان ته. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر سلو واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې پرې دي. د دې موضوع جزئیات له احمد شیبر اورو.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 110 ته ورسید. لتیرو شپږ ورځو رئیس د جاپان پولیس کې تران بارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو تشخورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.8 ریختر په کچا د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان پولیس او سمندر خاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران لامل د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې او لا هم تر 1.5 ډیر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لاره دي. د جاپان په وخت نن مازیګر 4 بجې د تایید شویو مړیو شمیر 110 اعلان شو. پرون دا شمیره 4 نیوی و. لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته زلزله و. د جاپان سرلیاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر سلو واوښتي وویل چې زلزله اوښتو زیانونو ډیر خبرې. تر دې مخکې په 2018 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخته زلزله شوې وه چې د 2 شپږ اویا کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان صدر اعظم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغیدو چارې ګړندې کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له سلسله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمیر له 450,000 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخې ته یو لوی خنډ د سلسلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 خوندي ځایونو ته لیږدولي دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبر ورغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي.
اوس به له پاکستان څخه د راستنو شویو کډوالو شکایت په اړه راپور درواورو. په دې اړه د سنا کاکړ دا چمتو شوی راپور سره ورو.
له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي یو شمېر کډوال چې پکې د لوړ مسلکو خاوندان او د بېلابېلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي، وایي د کورنیو مسؤلیت ورته غاړې دی خو تر اوسه بی کاره دي. عبدالقادر ادیب یار چې د راستنه شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشوی، وایي په اقتصاد کې لسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي مو سره په خبرو کې وویل چې په کراچۍ کې یې زده کړې کړې او له کله نه چې افغانستان ته راغلی بې کاره دی. هغه له حکومت وغوښتل چې وړ کسان دې مناسبو ادارو کې په دندو وګمارل شي. همیشه ګل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وایي د دیني زده کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی، خو تر دوه میاشتو ډېر وخت وشو چې له پاکستان راغلی او بې کاره ګرځي. دا چې د طالبان حکومت راستنېدونکو کډوالو د کار موندنې په برخه کې تروسه څه کړي دي، هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خو د دوی د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله حقانی د دې راپور د خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون تېره اونۍ یکشنبه پر خپل اکسپرټ پې خپور کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پنغالي کې د کار موندنې کمیټې تر اوسه 2000 کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغاني کورنۍ راستنېږي. تازه تېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یونیسیف پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 3,390,000 ته رسیږي. په راپور کې راغلي تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 800,000 بیا اسناده کډوال او 500,000 PUR کارت لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي د یادو کډوالو ځواب ملاتړ لپاره یونیسیف د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر جولای پورې 3.8 میلیون ډالر ته اړتیا لري.
او سم د دې خبرونه په دې ورستیو شیبو کې له معمول سره سم د سپورت حال درکو. بختیار ساحل را سره دی. ساحل صاحب، د سپورت په دنیا کې څه خبرونه دي؟ د افغانستان کرکټ بورډ خو د هند په وړاندې ټیم اعلان کړی دی، نور څه خبرونه دي په دې اړه هم که اوریدونکو سره جزئیات شریکي؟
سروال صاحب سلامونه. لاندې لوبډلې به پیل کړو. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل شوي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د 19 لوبغاړو د اعلانولو لامل دا دی چې احتیاطي لوبغاړي به هم له لوبډلې سره سفر کوي او که د لوبلړې په جریان کې اړتیا پېښ شي نو له هماغه ځایه به لوبغاړي بدلیږي را بدلیږي. په دا لوبډله کې څه بدلونونه شته چې صدیق اتل، عبدالرحمن رحماني، د غراز اساق رحیمي او او ځینې نور لوبغاړي دي. درویش رسولي شي د اماراتو پر وړاندې په لوبلړۍ کې له لوبډلې سره ملو، خو هغه له لوبډلې ایستل شوي دي. په دې لوبډلې کې ابراهیم ځدران بیا هم لوبډل مشر دی. کرکټ بورډ وایي چې راشد خان به له لوبډلې سره وي، خو د هغه د ملا عملیاتو دومره وخت نه کیږي نو دوی دغه اجازه هغه ته نه ورکوي چې لوبې ترسره کړي، خو له لوبډلې سره به مل وي او په دې سفر کې به وي. مجیب رحمان بیرته لوبډلې ته راوستل شوی دی. هغه له بیګ بیش سیالیو راوګرځول شو او اوس به د دغه لوبلړۍ په جریان کې به لوبه کوي. کرکټ بورډ د راستنې دوه په تړاو څه نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې یو اعلامیه کې ویلی و چې لوبغاړو هغه لوبغاړو چې لبندي سره مخ شوی او په خپل کرکټ بورډ ته ایمیل کړي او ورته ویلي دي چې افغانستان د افغانستان لپاره لوبو ته چمتواله لري. بیا هم د کرکټ بورډ یو سرچینې ویلي دي چې هغه کمیټه چې پر دوی بندیزونه لګولي وو له دوی به د بندیزونو د لری کولو لپاره خپل نهایی پریکړه اوري. بلور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې په فراه ولایت کې د راتلونکو اتلانو لیگ سیالیو لپاره د زونونو په کچه سیالۍ پیل کړې دي. دغه سیالیو کې د هر زون یو لوبډله برخه لري چې پرون پیل شوې دي. پرون د فراه او د پروان د لوبډلو سیالي مساوي پای ته رسیدلې ده او دویمه سیالي به نن د بغلان او لوبډله د عقابانو پر وړاندې ترسره کوي او د دې سیالیو موخه دا ده چې دوه غوره لوبډلې به بیا د اتلانو لیگ سیالیو
کور ودان کور ودان لمبي سره زموږ دا خبري مجله پاتې رسیږي.